دراوندون کو د مشال روپ په بل خبرونه کې ساسو قربا ګل اعظم ستلی مشه دا محل په خبر کې د سحر لس بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم درخورو. اونیس پروگرام د سولې په لور هم د روانې غړې برخه ده. په لومړي د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان ولسمشر وایي حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. د هلمند ولایت فوزي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره فوزي عملیات روان دي او د شام اپوزیشن ډله وایي چې د اوربند امکانات موجود دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو ثبوت ته رسیږي. ممنون حسین ویل چې له چین سره اقتصادي راهداري کې سړکونه جوړول نه بلکې دا یو لویه پروژه ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د فوج مشر جنرال رایل شریف په دې رستو کې ویلي وو چې اقتصادي راهداري پر ضد ټولو کمپاینونو څخه خبر دی او دا پروژه به په هر حال کې سرته رسوي. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي.
موږ دا ویل غواړو چې جنرال رایل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا د دې مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ دا دعوه ورته کوو چې موږ راوغواړه.
بلخوا ملت پاله ګوندونه هم دریځ درلی چې په اقتصادي راهدارۍ کې د مغربي لارې په حق له حکومت خپل موقف څرګند کړي. نن د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل شروع شوی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال اډو ته ویل چې په درویشتو ضلعو کې 373 کو لپاره د 600 نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. د دوی په خبره په دې زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدان برخه اخلي او د ووټ اچولو عمل به تر ماښام 5 بجو پورې دوام ولري. په دې کې د 250 نه زیات مرکزونه حساس ګرځول شوي دي. په خیبر پختونخوا کې زمینی بلدیاتي انتخابات پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو برید له وجې ځنډول شوي ول. د خیبر پختونخوا د خزاني صوبایي وزیر وایي چې د فروری په 9 نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د خزاني صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړي او د بجلی خالص منافع ورکولو او اقتصادي راهداري پر مسلې به خبرې وکړي. د مشترکه ګټو شورا غونډه به د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیږي چې په کې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي. د پکتیکا چارواکي وایي چې هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت ضد وسلوالو خوا خخ کړل شوی وو. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یوې کلي بل ته روان وو. د پکتیکا والي امین الله شارق بنشال اډو ته ویل چې د ماین په لاره د دولت د دښمنانو لخوا خخ کړل شوی وو. په هغه چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي ول. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د هلمند ولایت فوزي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره فوزي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د فوزي عملیاتو همغږي کوونکي عبدالجبار قهرمان تېره شپه مشال اډو ته ویل چې دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده.
فعلا سر باز شدن رای سنگین به اصطلاح عملیات بسیار موفقانه در راه هستند. در روزهای نزدیک
په سنگین ولسوالۍ کې تصفیه عملیات دي. تاسو به شاهدان یاست چې لنډو ورځو کې به د سنگین ولسوالۍ لاره خلاصه شي چې له زیاتې مودې راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې وه. تر دې د مخکې د هلمند چارواکو د موسی قلعه له ځینو برخو د افغان قواو د تاکتیکي شاتک خبر ورکړی وو. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسیې او شام رژیم د ولسی مرګ ژوبلې د درول لپاره ټاکل شوی مهلت روستو هم عملیات کوي خو د اوربند امکانات موجود دي. دغه ډله چې د خبرو عالی کمیټه هم ورته ویل کېږي پرون ویل چې د هر ډول احتمالي اور بند به په هغه صورت کې ممکن وي چې د شام حکومت لخوا د یاغیانو ټولنې په وړاندې بندې لارې خلاصې کړي. د سعودي عرب په ملاتړ دې ډلې دا هم ویل چې د شام حکومت باید په زرګونو بندیان خوشي کړي. 13 هیوادونه چې په شام کې د کورنۍ جګړې مخالفت کوي د نښتو د درولو باندې سلا شوي ول چې له فروری 19 نیټې عملي کېده، خو دا اور بند د روسي عملیاتو له وجې نه ده عملي شوی. د ترکیې وزیر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت په ورځ هغې موټر بمی چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کردانو یوې سخت دریزې ډلې یا تک هغه ادا وغندله چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو ویل د تک په نوم کورد سخت دریزې ډله ادا کوي چې دا یو نیابتي حمله وه. غواړي په دې توګه د شام د کورد ملیشاو په وړاندې ځانونه سپر کړي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو دا هم ویل چې په ځانګړي توګه په پلازمینه انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شي. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د پاکستان سپر لیګ کرکټ ټورنمنټ کې پرون په دویم کوالیفاینګ فائنل کې اسلام آباد یونایټډ لوبډلې کراچی کینګز ته ماتې ورکړه. نن به اسلام آباد یونایټډ لوبډله پېښور زلمی سره لوبه کوي او په دې کې بریا ترلاسه کوونکې لوبډله به په فائنل کې کوټا ګلیډیټر سره د نهې په ورځ لوبه کوي. د ټورنمنټ فائنل وروستۍ لوبه به د نهې په ورځ په دوبۍ کې کیږي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مقابله له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د ایشیا کپ په مقابلو کې به لاره پیدا کړي. افغانستان پرون په 3 وکټو عمان ته ماتې ورکړه. دروونکو تاسو د مشال لړیو خبرونې ته غوږی کتا سی د خبرونې پای را سره پای ته پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان ولسمشر وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستل شوی، خو پښتون ملت پاله ګوندونه ولسی تحریک وایي چې د اقتصادي راهداري په حق له تحفظات اوس هم موجود دي.
په دې خبره پوه دی او کنه دې پوه موږ ګرځو احسن اقبال دی راشي قدیم پړنه کو نو موږ مړ کی سزا دې راکی.
دا خبر پښتونخوا په درویشتو زولو کې زمینی بلدیاتی انتخاباتو لپاره د رای چول عمل شروع شوه دی. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې د سیمې لپاره څومره مهمې دي؟ کارپو اجازه خټک وای
سیاسي دې اقتصادي دې او سکیورټي حواله سم دې د ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره په اړه څه دي دا هم راځي.
د خبر ایجنسی باړي اوسیدونکو وایي چې چارواکي په ارزان نرخونو له هغوی ځمکې اخلي.
جیرب چې خرڅ شوی دی او دوی په یو لکه ریټ لګولای دی نو دوی د 1200 کولو مخکې ریټ خبره کوي، خو باغې کې هغه ته نه پیسې ملو شوې دي.
نن د سولې په لور خبرونه کې له جنگونو څخه د ستړي شوی ټولنې په اړه ووري چې د امن لپاره څنګه کار کولی شي.
ما سلویخ کاله په دغه خپل منطقه کې خپل وطن کې پلر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی.
په خبرونه کې نور رپورټونه او شننې هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوردن کو تاسو د مشال رادیو د لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان ولسمشر محمود حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پونتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل پر رپورټ کې وو.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین اوې چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډېر په اهم ځای پروت دی، خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوې. البته اوس پاکستان د صنعتي، معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدې او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. زیاتکړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی، بلکې د سره باد ترقی او خوشحالي ډېر لارې خلاصې شي. ممنون حسین اوې چې د اقتصادي راهداري په روټ کې سکه اسما بدلون نه دی راوستي شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
درنو ودن کو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په تاسې حال کې چې د پاکستان ولسمشر او د فوز مشر له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې په اړه څرګندونه کړې دي، د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي که څه هم وفاقي حکومت په پروژه کې د پښتنو سیمو ته د ونډې ورکولو خبرې کوي، خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبې تحفظات لري کړي. پر دې موضوع زموږ همکاري ملی حمیر زاده د خیبر پختونخوا حکومت او پختون ملت پالو ګوندونو مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوسټ به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د سمو دې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالی په ورځ په سوابع کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وای راتلونکو نه به د وزی مشر د بیان پاړه یو پریس کانفرنس کوي.
په کوم حواله سره ورکړي دا بنیادی بیان دی چې بیان دی خبر ته معلومه ده چې په دې باندې صوبو کې څومره تحفظات دي. موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کوم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په حواله سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په حواله سره ورکړی دی، دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه موږ ګرځو احسن اقبال دې راشي، که دیم پړ نه کړو نو موږ د مړکي سزا دې راکړي، او که موږ پړ کړو نو موږ صفا درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیرنه ورکړي، خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري.
اخه خپل حق خبره کوي نو دې سره سازش شول او شدد اشاره دې په نظر نه دې نه زمیم خبر، خو زما خیال کې خپل حق او ترانسپرنسي وختن دا د ټولو حق دی چې دا د ټول چې کوم خبره ده دا زما په نظر کې ترانسپرنسي نشته. دې د منیسټر وایي چې دا پرایورټي وستن روټ ته په کار دی چې دا په نو خو چې وستن روټ څخه کار روان دی، دا شي نشي کېدای چې چین سره باید ایسټن روټ شي او کوم په دا وی نه کیږي چې وستن روټ پرایورټي ده.
په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر عثمان کاکړ وایي که د پوز مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې خپل حق غوښتلو نه پشانه شي.
خبر مخالف بھائی سیاسی دا دا سیاسی قیادت کر کے دا اور پارٹی کانفرنس کر کے دا
پدی رستو کے دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی بیان ورکړو چې د چین سفیر ورته ویلیو چې مغربي لارې جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو سلورو میاشتو پورې ګوري چې د غژمنې عملی کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلې دي او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تیره اونۍ ژمنه کړې وه، په دې وزیر اعلی تر کافی حد مطمئن ښکار کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر سلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې ترڅنګ یې را سره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حد پورې عملي کیږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده، باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ونه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یو خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
ملي امیرزاده و چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه یې د پښتون ملت پالو ګوندونو د خبر پښتونخوا د حکومت اندېښنو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
نن د خیبر پختونخوا په درویشتو ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل شروع شوی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال اړتیا ویل چې په درویشتو ضلعو کې 3 اتیا څوکو لپاره د 600 نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. نور تفصیل لږه شیبه وړاندې شبیر احمدجان را سره شریک کړو.
دا خبر په پټ کې ملي کمیشن ویان دی سہیل احمد ری سره خبره کړې شي دا وایي چې دا دل مشته دل لوګه د خبر په نوطا دا هر اتو بجو نه درای اټول عمل شروع شوی دی. د دې په وینا په دې کې شپک سوا او نه پولیس سټیشنری چې پای کې دلیم سونه سیوا ډېر حساس څنګه ولې شي دلیم سره لګي حساس دي. دنا علاوه د دې په وینا د اتو سونه سیوا کاندیدان یې امیدواران دي کې برخه خلی دا میټینګ موږ پر تاسو شوی دی چې کې اړ دې ځات تاسو کې نو څه کې هم دی چې پولیس هم ملال دی رنجر او رحم دی او دغه سوا انور چې کوم دا وخت انتظامات دي ټول خبر په خنا او درې شته نو کې هغه مکمل کې شوی دی او درای ټول عمل روان دی په ترتیب یو په ځای پر دغه د ځوخه دوام لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړتیا تاسو غوږی درنوتونکو د پاکستان د وزیر اعظم په مشر کې د هیواد د مشترکه ګټو شورا غونډه به د فروری په 9 ټکیږي. په دې غونډه کې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي چې په دې غونډه کې به د صوبې د بجلی خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل نور تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي او له حکومت به غوښتنه کوي چې له دغه صوبې سره کړې ژمنې سرته ورسوي. نور تفصیل غلام غوسره کوي.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان اف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي.
معلومی خبری دی چې زمونږ د دې سره نت هایدل پروفټ کې څو بقایا جات دي او یاد سودې نور په اقدام کروڑو په دی وخت کې ایشوز روان دي. امو سره سو به خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی. نو په دې ډول خبرو کې چې کما مایوسی په سو به خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجه نه کوم ښکاری ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
وجود بلوچستان سره هم او د صوبې خبر پختونخوا سره د سند سره بالکل په دغه حواله باندې زیاته کړي. زموږ سره په مختلفو وختونو کې کومې وعده او د صوبې خبر پختونخوا د کمپنسیشن کما خبرې کړې دي دا غیر ریزلټ زیرو دی چې موږ د مرکزی پی ایس ڈی پی کې کما پیسې الوکیټ کړي صبح خیبر پختونخوا ته او موږ هغه موږ باندې خوشاله ورو کوشش وکړي خصوصا چې په هغه سپن نشي هغه دلته خرج نشي او په بل لحاظ باندې هغه لیپسي هغه موږ نو واپس واخلي او زمونږه هغه ټولې منصوبې هغه شانته نیمګړي بیا پرتی.
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي.
شکل
د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزي حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزي حکومت دغه غونډه اوس د فروری په 29 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
دروندګو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته وګیزو. جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان پولیټیکا چارواکي وایي چې بالا پتر کې وسلوالو د ارمی یو سکول ځینی برخي په بارودی موادو الوزبولی دي. د دې پیښې ذمہواري مسعود طالبان بیان اعظم طارق منلی ده. نور تفصیل سیمینار د مشال اړخ خبريات سیلاب مسعود راکبي.
د سولی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډیر اسمیل خان کښې د امنیتي فورسز سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنه وسلوالو کسانو د سولی وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د 4 درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په 15 کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودی چاودنو ورزولې تبه کړې دي. د غوزرایې دا هم ویلي دي چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود د 13 مزدوران هم بندیون خو د ورستی یې بیا خوشي کړې دي. یاده دې وي چې دغه سکول 100 کاله مخښې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا د هم یادوي چې د دې نه مخښې په سولي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي. خو د دې وجود ہاں د مسعود قبایلیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال ہاں روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي، حتی چې خښتې او چتونه یې ہاں ځنې وړې دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دروندګو تاسو د مشال اړخ خبرونې ته وګي. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځ د لمانځلو هدف په 1952 کال کې په یاد ورځ د هغه وخت د مشرقي پاکستان هغو څلورو وژل شوي زده کوونکو ته درناوی هم دی چې په بنګالي ژبه کې یې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کوله چې د پولیسو په ډزو کې وژل شول. د مورنۍ ژبې ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د خیبر پختونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزي ژبه بدلولو کار پیل کړی او دریځ لري چې د ټکنالوژۍ په دور کې په انګریزي ژبه کې زده کړې د وخت ضرورت دی. نور تفصیل د ځلاند یوسفزی په رپورټ کې ورو.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فروری په 21 د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامیه کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
ښایسته ښایسته خوراکونه راټولوي خو هغه په هغه عمر کښې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه زغملی شي او په دې وړوکي عمر کښې ولې د مور پی ورکوي. نو دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چېرې مورنۍ ژبه کښې تعلیم نه وي نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کښې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور اهمیت دی.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزي ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللی قام هم خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
علم یا
د ذکر مقصد چې کوم دی پوها لا او پوه چې څنګه په خپل جبه کې کېدې شي په پردی جبه کې ممکن نه ده. موږ د پردی جبه مخالفت نه کوو، د پردی جبه نه انکار نه کوو، خو هغه هم یو خاص جبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري جبه وي، هغه به د جبه په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی، او دې ته موږ هیڅ قسم دا نشو ویلی چې دی د پښتون قوم خدمت کوي، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال باسین یوسفزی وایي چې ادبی ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومت غوښتنې کړې دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بل دا دی چې موږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کمی چوکۍ خالي دي، هغه ډکې کړې شي، په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستې شي، د پښتو سی ډي فلمونو او شاعري چې کومه په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي د هغې لپاره د یو سنسر بورډ جوړ کړی شي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل دی جوړ کړی شي، څنګه چې د سند پنجاب لپاره شته. خو دا مې یقین دی چې ولس
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعات درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل، او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعات پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
درنو کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. تاسو کولی شئ چې د مشال خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم کتلې لوستلې او اوریدل شئ. استاد په یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. په داسې حال کې چې په دې رستو کې په افغانستان کې د مرکزی ایشیایي هیوادونو سره پر پوله طالب او نور وسله وال ډیر فعال شوي، روس او پاکستان چې یو محل د یو بل دښمنان ګڼل کېدل نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر مهال پاکستان د روس د پرمختګ مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې، چې تر یوې اوږدې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخوانی شوروي اتحاد مات شو. خو اوس ماسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټې لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورٹ لري.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل. اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانی دښمنۍ هېرې کړي او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
په سیاست کې دوستي دښمنی پرمننت نه، دا خپل انټرست ګوري، خپل مفاد ګوري. مفادات او جنگ د داعش مسله ده، میډل ایسټ کې مسله ده، سیریا مسله ده. داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي. پاکستان نه که وګوري د زینام خلک تللي دي، بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگ دوته تللي دي، بعض د داعش سره د جنگ دوته پاره تللي دي.
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ، نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستان ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خیل دی، نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجې خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي دی، اقتصادي دی او سکیورټي حواله سره هم د ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره تعلق ساتي، دا هم راځي چې ایران سره تعلق ساتي، پاکستان سره ساتل غواړي. افغانستان د دې خبره وه چې پاکستان امریکا یو ځای دی په دې رومي دی. نو د دې سره امریکا سره څنګه لوی خبرګان هم دي.
خو اجاز خټک زیاتی چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کې، ځکه چې داغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
بشیر ګواخو چې د پاکستان او د روس ترمنځ د اړیکو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کول. درنو دونکو، وخت شوی دی د سهار 10:00 د خبرونو لنډیز به واورو. پاکستان ولسمشر محمود حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري کې بدلون نه دی راوستي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. خو بلخوا پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشرانو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي. نن د خبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې زمینی بلدیتي انتخاباتو لپاره د رای اچول کیږي. د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال اړو ته ویل چې په درویشتو ضلعو کې 373 سوکو لپاره د 600 نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ شوي دي. د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي چې د فروری په 9 نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید پرون له مشر ډوسر په خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړي او باید دا سر ته هم ورسوي. د پکتیکا چارواکي وایي هغه مان چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل د دولت ضد وسلوالو خوا خښ کړی شوی وو. دغه پیښه پرون د پکتیکا په وازیخوا ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه. د هلمند ولایت فوزي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره فوزي عملیات روان دي. د دفاع وزارت یو چارواکي عبدالجبار قهرمن تېره شپه مشال اړو ته وویل چې دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسیې او شام رژیم د ولسي مرجوبې د درولو لپاره ټاکل شوی مولت وروسته هم عملیات کوي خو د اوربند امکانات موجود دي. د ترکیې وزیر اعظم وای په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت پر ورځ هغه موټر بم چاودنی 28 کسان ووژل. کو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټکی په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاری، ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده کوم چې لوړاندې شروع شوی هم ده خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو په کار دی چې پاکستان هم د دې ګټا پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي کوم چې د منطقي او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکي مشر کرس پان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکو هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي. د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوې منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نروستو د افغانستان په لار روس او د منځنی ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبره ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی اولس ته لوی ګټه ورسي نو ځکه دې لار کې مختلف خندان پیدا کولی شي. خو پوز د راهداري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري او امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په ورخه کې تاسو لپاره دو مقالو ته کتنه لرو. فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره له ولسی مشرانو د غچ اخستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د فوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری له اسټابلیشمنت سره وي.
بلخوا د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان د مسلې چابې د طالبانو جوړونکو هیواد پاکستان سره ده. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر لنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقوقونه او جمهوري اقدار شامل دي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړی کې دا لاسته راوړنې تر خپو لاندې نشي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومبۍ وفاداری یې له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوز حکمرانی کړې، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو، د هغو د بس کولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار وویسته. کیانی په درغلی او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوس کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلی او تورن وي. نو همدغه وجه ده چې رقمي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ای سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راوځي او کنه. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅه وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکو هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلورخیزې ناستې څارونکي پر دې تمري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د تواني او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر لنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنونکو د مشال اړې خبرونه ته تاسو غوږی. دان بسپانی په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد د ساسکو نو ورکولو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په مقاله کې د پولیو ضد ساسکو او کمپاین لپاره ناسازګار امنیتی حالات په ګوته شوې دي. ورسپانې کې په ولس کې پوهاوی راوستل او د ناروغي د لمنځه وړلو په لړ کې هلې ځلې کول د ریاست ذمہواري جوړیږي. د مقاله مهم ټکی له ملیحه میرزاده نه ورو.
په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان ریاست او ټولنه دواړه په ښکاره ډول د پولیو ناروغي پر ضد هلو ځلو کې له ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې ورځپاڼې د ریاست صلاحیت نشوالی او په ټولنه کې د تعلیم کمی په ګوته کړي دي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې حالات د نورو وختونو پرتله لا پسې خراب شو کله چې د پولیو ضد ساسکو پر کارکوونکو بریدونه شروع شول. په دې کې په زیاترو کمپینونو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. دا یو ګران کار و چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د دې ناروغي ضد ساسکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم تیر کال د کورونا لخوا د پولیو ضد ساسکو ورکولو نه انکار کیسونه کم شو، خو په کراچۍ کې په پولیو ضد کمپین کې یو نوی اړخ تر سترګو شوی. ورځپاڼه زیاتوي خواوشا سلیر وشتو نه زیات سکولونو د پولیو کارکوونکي منع کړي چې ماشومانو ته په سکولونو کې پولیو ساسکي ورکړي. دغه سکولونو ته چارواکو خطونه هم لیږلي وو. ډان ورځپاڼه لیکي چې د دغو سکولونو لخوا د همکارۍ نه انکار کولو په اړه ډېر څه ویل شوي. د سکولونو انتظامی چارواکي په دې ټینګار کوي چې دغو ماشومانو ته ور لمخې د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، او دویمه ده چې د دغو ماشومانو میندې پلرونه په دې اعتراض کوي چې د دوی په غیر موجودګۍ کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي د میندو پلرونو انکار تر شا عمومي وجوهات دي چې هغه نظریاتي یا مذهبي دي. په دې کې په تېره بیا د باور کمی دی چې د ریاست او ولس ترمنځ موجود دی. ډان ورځپاڼه لیکي چې د پولیو ضد کمپین په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې جواب شوي نه دي. په دې کې د ویکسین خوندیتوب تر څنګ نورې پوښتنې شاملې دي چې د حل کولو لپاره اوږد مهاله انتظاماتو ته ضرورت دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
درنودونکو داسې د مشال رادیو خبرونې ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. که چېرې تاسو فیسبوک یا ټویټر پاڼه لرئ نو هغې د لارې هم د مشال پاڼه خوښه کوئ او دا ټول رپورټونه په هغې هم تاسو لوستلی شئ. ستاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم. د خبر ایجنسۍ د باډي مشران وایي چې حکومت ترې د انډسټریل زون یا کارخانو لګولو او تعلیمي ادارو جوړولو لپاره په لسګونه جرب ازمکه غواړي، خو دوی ته یې په بدل کې ډیر کم نرخونه ورکوي. دوی وایي باید په دې نرخ کې ورته اضافه وکړل شي او د سیمې د ځمکو د موجوده نرخ مطابق تیرې ځمکې واخیستل شي. په دغه سیمه کې په داسې حال کې پرمختیایي کارونه پیلیږي چې شاوخوا اووه کاله وروسته له هغه سیمو بېکور کړل شوي کسان بیرته ستانه شوي دي. نور تفصیل له فرحات شینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسۍ د باډي مشران وایي چې حکومت په باډه کې د انډسټریل سټیټ او تعلیمي ادارو جوړولو لپاره په سلګونه جرب ازمکې په خپل پرمختیایي پلان کې شاملې کړې دي، او هلته به یو شمېر کارخانې لګوي او فاټا پوهنتون یوې برخې ته به هم د دوی ځمکه ورکوي، خو دوی ته د دغو ځمکو په بدل کې د ډېر کم نرخ ورکولو ویل شوي دي. دوی وایي باید په دې نرخ یا معاوضه کې دې اضافه وکړی شي. په دې حکله د باډي اکاخیلو یو مشر حاجی ګل پردای مشال ریډیو ته وایي،
نن وته وی چې کم د ځمکه ریټ ته بس مهرباني وکړه هغه ریټ روکا چې کوم د ځمکه نن ریټ چلیږي. نن سبا تقریبا چې د 5.97 لک روپۍ پر دلته ریټ دی جیرب چې خرڅ شوی دی، او دو په یو لک ریټ لګولای دی. نو دوه لسو 200 کلو مخکې ریټ خبره کوي، خو په هغه کې هغه ته نه پیسې ملو شوي دي، درخواستونه هم کې کړي دي، سوالونه زوره هم کې کړي دي، پینیولې شوي دي، خو هیڅ پیسې ورنکړي. نن چې ځمکه ځونته ولا کوي نو کارخونو ته بالکل کومه کوخیل ټول تیار دی، او په ریټ چې کم دی بس دا د مونږ پر زور مطالبه ده چې ریټ ته غوړو چې کم نن ریټ چلیږي.
او یو بل مشر سهیل پردی زیاته کړه،
یو دوی خبرې دي، یو د یونیورسيټي ویرې اف ار د طرفنا د پټ یونیورسيټي پر ځمکه خبره ده، په هغه کې 400 کنال ځمکه د کومه کوخیل نه غوړي. یونیورسيټي ویرې جوړه شوې ده صرف د 400 کنال ځمکه د مونږ نه پکې غوړي. کوار سره جنگ دل یم موږ مکه دوه ا دې صاحب کو خیلو کې بل انډستریل اسټیټ ته پور از مکه غوړي غا 400 جرب ز مکه غوړي په غبن خبر روان دي. پولیټیکل انتظامیا دا وی چې نه لکه دا دیل بیل بیلټ ته ټرایبل بیلټ ته دغه تو څه خپل لیټ ولګو په غریډ باندې خبره اترې په مرات باندې روان دي. بس ورنبایم دغه ډیماند هم دی چې سمرات یونیورسيټي پر نور لور کړی وي څه رولز وي چې هغه موږ لم روکړي شي.
د باډي مشران وایي چې دوی د پرمختیایي کارونو په حق کې دي، خو دوی د خپل ځمکو پورا معاوضه ورکړی شي. د باډي سیمې د خلکو د دغه غوښتنې په حق لمو شکله د خیبر ایجنسۍ د پرمختیایي کارونو ذمہوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې په دې لړ کې مو د اکاخیل قوم سره جرګې روانې دي او ډېر زر به ورسره په یوه نتیجه ورسو. د خیبر ایجنسۍ په باډه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول، او اوس ورته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي. حکومت هلته د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی. پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې به د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې خواوشا یو نیم ارب روپو کارونه ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
درون درون تاسی دا مشال ریڈیو خبرونی تا وقت تا وقی اوس وقت شبیده دا سولی پا لور انی سے خبرونی تا دا سولې پر لور خبرونه کې نن د کورونی تشدد او په ټولنه کې بی امنی د مخنیوي په هلو ځلو غږیږو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ سولې پر لور خبرونه ته په ګډه سره غوښ شو.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینې محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواخی مونن د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږو.
پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي جنگ څه د سپو کار دی ته خون خورو کار دی دا د بې عقل خلکو د لیونو کار دی جنگ د ښکلا لمخه د ښکلا رنگ تروړي جنگ د سپرلي د غوټو د مستۍ ژوند مروړي په جنگ دی اور ولګي جنگ دی ورک شي
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولګي څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استازي په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خپرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
یو لیکوال یو شاعر د خپل حالات او د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري نو شک به پیدا وکړي چې شاید د دې وجدان مړ دی یا ناکار شوی دی. 50 کالم عمر مې دی او په 50 کال کې ما سلويخ کال په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلويخ کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اوریدل د دغه دماکو اوازونه مې اوریدل د دغه توپو ټینګونو او جازونو بمباره او درزهار مې اوریدل. من په خپل سترګو ولیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول هغه حلال شول هغه در بدر کړی شول هغه تباه کړی شول هغه د ژوند لسپسر کړی شول. نو سلويخ کاله زما په 50 کلن ژوند کې سلويخ کاله چې یو انسان مسلسل د جنگي صورتحال سره مخامخ وي دغه سوسایټي دغه ټولنه تباه شي دغه اقدار د منځه لاړ شي دغه مارکیټ دغه اقتصاد دغه سیستم تباه شي دغه ژوند پټه پودريږي داغه بچي پډيرانو وګرځي داغه بچي سبق نه وي هغه په هنزو خونزو په هنتونو ته نزي د غربت د لاسا د جهالت د لاسا. نو سلويخ کاله مسلسل ګرانه ما دغه ژوندۍ ولیدا نو بیا هم چې په مونږ دغه حالات اغیز نه کوي، په مونږ اثر نه کوي، نو په چا دی؟
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1999 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدله شوه، نو د لغمان اسحاق ننګیال د خپل شعر لارې د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي.
دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي، ګورې چې هلته د شنو ولو تر شنو سورو لاندې، ګورې د شنې ویالې تر څنګه، د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناس په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني. دا کلی مو ورانوي، دا کلی مو ورانوي. ګورئ چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی نجونې، ګورئ چې هلته د بامو پر سر نورس نجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي، او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي. دا کلی مو رانوي، دا کلی مو رانوي.
د سولې پر لور
د خزو پر مخ تیزاب شیندل، وهل، ټکول، په کور کې بندول، روحي یا اروایی فشار او په اقتصادي توګه محتاج کول د کورنی تشدد له هغو زینو قسمونو څخه دي چې د پښتنو په ټولنه کې په کورونو کې خزه ورسره مخ دي. زه بشیر ګواخیم او نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې په کورونو کې د میرمنو په وړاندې تشدد او د هغوی پر حل لارو خبرې کوو. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن په خپل یو رپورت کې وایي چې دغه ملک د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3000 کیسونه رپورت شوي وو. په 2009 کال کې د بشري حقونو ادارې هیومن رائټس واچ ویلي وو چې پاکستان کې له 80 څخه تر 90% پورې ښځې د کورنی تشدد ښکار کیږي. د خیبر پختونخوا د ملاکن توتکان کلی هینا اعزاز له هغه زرګونو پښتنو مېرمنو څخه ده چې په کورونو کې د تاو تریخوالي قرباني دي. د هینا اعزاز پلار نوموړی د هغې له خوښې بغیر په 18 کلنۍ کې خپل 2.5 کلن وراره ته واده کړه. د هغې زوی هم وشو خو ژوند یې اسانه نه و. هینا اعزاز د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې خاوند یې نه یوازې بې تعلیمه و بلکې په اروایی یا نفسیاتي توګه هم جوړ نه و، نو ځکه به یې په وړه وړه خبره وهله ډبوله.
خپل بابا ته ډېر ویلو چې فلحال نه، کم از کم خپل سیکنډ ایئر پوره کړم بیا به کوو، خو بس هغو مشرانو مرضي وه نو بس مونږ پکې څه نه شو کولی. نو بس وخت مې تېرولو هغه خبره زموږ د پښتنو هغه چې بس دیني چې یو ځل واده شي نو بس هر څه هغه بلته وخت تېرېږي. خپل د پلار پښتو مرا کلم خاموشی.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. هنا اعزاز وکالا په توتکان کلی کې تیر کړل او د دې په خبره د خپلې خسرګنې ظلمې وزغمه. نوموړی وایي چې خاوند ورته د ضرورت پیسې نه ورکولې او هر ځل یې له خپل پلاره د پیسو مرسته نه شوی غوښتی، نو ځکه یې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د ښوونکي یا استادې دنده پیل کړه. سره له دې چې د هنا ژوند له کړاو ډک و، خو بیا یې هم د طلاق خبره نه کوله. په 2009 کال کې د جنگ په مهال یې خاوند ورته درې ځلې طلاق ورکړ. تر هغې وروسته هنا ته دا ښه نه ښکارېده چې د خپل خاوند سره واوسي، خو خسرګنۍ کورنۍ او نورو خلکو ورته غوږ نه ایښودو، نو مجبوره شوه چې په عدالت کې د طلاق غوښتنه وکړي.
او هغه ماته ویلي دي چې ته به ظلم نه برداشت کوې، نو زه ووري راکوم. نو ما بیا هغې نه بعد خپل دغه وکړو چې نه نه، بس زما ته څوک غږ نه کوي. زما د طرف نه د طلاق هېڅ قسم ډیمانډ نه و. مونږ خو لکه بچپن نه مونږ ته دا یوه خبره خولې کېږي چې جنۍ چې د خاوند کور ته لاړه شي، بس هغې کور شي، هر څنګه مسلې هر څنګه هغه پکې راځي. جنۍ لپاره پکار ده چې صبر کوي، برداشت کوي. زما هزبنډ دغه ماته وویل که نه بس ته ما طلاق یې، نو هغې نه بعد ایکسپٹ کول نه. ما به ډېر ویل، هر چا ته مې ویلي دي چې زما دغه وکړئ، ماته زما ضمیر ماته اجازت نه راکوي، او تاسو ماته وایي چې ته دغه سر وخت تېر کړه. مجبوري وه، هېڅ مې هم نه شو کولی، خو چې پېښور ته چې راغلم، نو هغې نه بعد بیا ما چې دې کوټ کې شوکو.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طلاق اخیستل اسانه کار نه و. هنای بې کوره او بې کورنۍ کړله، خو هغې بیا هم د خپل هغه حق لپاره هلې ځلې وکړې چې اسلام هم ورته ورکړی او قوانینو هم. نوموړی وایي هغې تعلیم کړی او کولی شول چې خپل ژوند ښه کړي. نوموړی بهتره وګڼله چې په خپلو پښو ودرېږي او په وینا یې ورځنی جبر نور برداشت نه کړي.
ترم ماته دھمکیانه را کړی دي، او ایون زما خپل بابا چې کم دی هغه هم د خپل روډ سایډ کو او په نیوز پیپرز کې بهر څه کې ورکل چې دا زما لور نه ده. ویل چې ته د کور نه موځه، نو زه د کور مو وتم، خو بس ما ویل چې زه به نور څه نه کوم، لکه چې زه به دلته ناست یم، نو بس ظلم به برداشت کوم، دې نه خري چې بس اوزه بهر.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، تر طلاق وروسته د هنا اعزاز زوی د خپل پلار په کور کې پاتې شو. هنا وایي د هغه نو خوخه چې خپل مور پریدي، خو محکمې یا عدالت په خلاف پریکړه وکړه، ځکه چې نوموړی په مالی لحاظ په خپل پښو نه و ودرېدلې. هنا اوس دا مهال په پېښور کې په نړیوالو اړیکو کې ماسټري یا لوړې زده کړې کوي، او ورسره وسه د خزل لپاره دوا لیلی یا هاستل هم لري چې پکې د خیبر پختونخوا د بلابلو سیمو کارکونکو میرمنې په کرایه اوسي. هنا وايي کوشش کوي چې دومره پیسې وګټي چې محکمه یا عدالت پی قانې کی او خپل زوی د ځان سره ووسی. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د هنا اعزاز په استرالیا لیلی کې اوسیدونکي د ډیر اسماعیل خان یوه ښځه امن خان وایي د جنکو لپاره تعلیم ډیر ضروری دی، ځکه چې په خبره یې که پښتنې ښځې تعلیم ولري نو بل ته په لاس غځولو نه مجبوریږي او خپل حقونه به ورته معلوم وي. همداراز د هغې په وینا که پښتانه سړي تعلیم وکړي، نو د خپلو ښځو سره سم چلند کوي او حق به یې نه خوري. هغه د هنا اعزاز ملګری ده او د هغې د ژوند د فیصلو ملاتړ کوي. نوموړی وایي
زه خو وایم چې ښځې دپاره خو اوله اول غټ حق چې د هغې دا دی چې هغې ته پوره پوره تعلیم ورکړلی شي د هغې نه بعد، ځکه چې ښځه چې یو ځلې تعلیم یافته نه وي، د هغې نه بعد هغه به د ورور هم مجبوره وي، هغه به د پلار وي، هغې بعد به د خاوند وي، او د هغې نه پس به د خپلې زامن وي. نو چې هغې کې تعلیم راشي، هغه په خپله دومره خیال شي چې یاره زه زما دپاره کم فایده ده او کم نقصان دی، او ځکه چې تعلیم یې نه وي، نو هغې بس دا یي چې دا مور پلار مې څه وایي یا خاوند مې څه وایي، بس زه غلطه یم.
اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ مو په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے